द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2020 د جون د میاشتې 28 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې په تیری او شواروز کې نور نه اتیا کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي چې د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو ټوله شمیره 3,590 ته رسیدلې افا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس تلاسات متاثر خلکو شمیره د نه اتیا لکه او یو کم او بیا زر نه سیوا شوی او تر اوسه پورې د دې د لاسه 3,00,000 او 8,500 نه زیات خلک مړ شوي دي پاکستان کې کاروباري خلکو د افغانستان سره د تجارتي سامانونو د وړو راوړو اجازه ورکولو هرکلی کړي او د دې دواړو ملکونو د ترقۍ په ګټه بللې افغان چارواکي وایي چې تیر هفته د افغانستان په 13 ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې 291 امنیتي ځواکونه وژل شوي چارواکي وایي په تیرو 19 کالو کې په هیڅ هفته کې دومره ډیر عسكر نه وژل شوي او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې په تیر یو شواروز کې نور نه اتیا کسان د کورونا وایرس نامل شوي دي د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو ټوله شمیره 3,590 ته رسیدلې د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په تیر شواروز کې په 1,00,001 کسانو کې د کورونا وایرس پخلې شوې پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 1,01,080 کسان متاثر شوي پاکستان د نړۍ د هغه 10 ملکونو په فهرست کې شامل شوی دی چې پکې د کورونا د ناروغانو او مړو په شرکې په تیزی سره زیاتوالی روان دی د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعات مشیر اجمل وزیر خبري اعلانو ته ویلي حکومت به سمارټ لاک ډاون خارونو نه کلیوالو سیمو او کوڅو ته هم غزوي چې د دې وبا مخاوني ولې شي پاکستانی چارواکو اندېښنه ښودلې چې د بی احتیاطۍ له وجې د جولای میاشت نیمه پورې پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیره 200,000 ته رسیدلې شي اخوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس تلاسات متاثر خلکو شمیره د 9,000,000 او یو کم 10,000 نه سیوا شوی او تر اوسه پورې د دې د لاسه 3,00,000 او 8,500 نه زیات خلک مړ شوي دي د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تلاسه 2,00,000 او 1,000 نه زیات خلک متاثر شوي او د دې د لاسه تر اوسه پورې 1,09,000 خلک مړ شوي دي پاکستان کې کاروباري خلکو د افغانستان سره د تجارتي سامانونو د وړو راوړو اجازه ورکولو هرکلی کړي او د دې دواړو ملکونو د ترقۍ په ګټه بللې د پاکستان مرکزی حکومت د افغانستان سره د تجارتي سامانونو بیا اجازه ورکولو فیصله وروسته دغه هیواد نه پاکستان ته د تجارتي سامانونو وړل راوړل شروع شوه دي د پاکستان حکومت د فیصله وروسته د افغانستان سره به د هفته شپږ ورځې د تجارتي سامانونو لپاره سرحدي لارې پرانستې وي د پاکستان خارجه وزارت تو ورځې وړاندې اعلان کړو چې د ګل د ورځې نه بعد د شمالي وزیرستان غلام خان سرحدي لار د تجارت لپاره پرانیزي د دې بلاندې حکومت د تورخم او چمن سرحدي لارې د تجارت لپاره د پرانیستو فیصله کړې و افغان چارواکي وایي چې تیر هفته د افغانستان امنیتي ځواکونو دومره عسكر وژل شوي چې په تیرو 19 کلونو کې په هیڅ هفته کې دومره ډیر عسكر نه وژل شوي د افغانستان د ملي امنیت د شورا په وینا تیر هفته په 13 ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي عسکرو 291 تنان وژل شوي او 1500 نور یې ژوبل شوي دي د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو په د تیر هفته کې د ښځو او ماشومانو په ګډون کم از کم 200 عام خلک هم وژل دي او 115 نور یې ژوبل کړي دي د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل په خپل ټوئیټر وبپاڼه باندې په بیان کې ویلي دي چې طالبان په خپل وادو کې پاتې راغلي او د سولې لپاره هیڅ خونیت نه لري خودلې افغانستان کې د طالبانو حمله په داسې حال زیاتې شوې چې د بین الافغانی مذاکرات لپاره امیدونه زیات شوي دي. د پاکستان د وکیلانو تنظیم وایي د اعلی عدالت جج قاضی فایز عیسی خلاف د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ لخوا صدارتي ریفرنس غیر قانونا ګرځولو فیصله به چیلنج کوي. د پاکستان سپریم کورټ څو ورځې وړاندې د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فایز عیسی خلاف د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس غیر قانوني ګرځولو. د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ په خپله فیصله کې حکم کړی چې د قاضی فایز عیسی او د هغه د میرمنې د ټکسونو معاملې د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته ولېږل شي او په دوه میاشتو کې دی پلټنې سرته ورسوي. د پاکستان بار کونسل نائب چیئرمین عابد ساقی د سپریم کورټ د فیصلې په ځنې برخو باندې سخت نیوکې کړي او ویلي سپریم کورټ په لنډه فیصله کې د اف بی آر چیئرمین ته حکم کړی چې سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا ته د پلټنو رپورټ وړاندې کړي کوم چې فایز عیسی خلاف د بدچلنې مقدمه شروع کول شي. پاکستان بار کونسل ویلي چې کوم اداره عدالتي خپلواکي ختمول غواړي هغه به د اف بی آر مشر هم په دې مجبور کړي چې د هغوی په خوښه فیصله وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونې ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه کوئ. پرون د اتوار په ورځ په یو ورځ کې د کرونا وایرس 1,03,000 نه زیات تصدیق شوي کیسونه رپورټ شوي دي چې ډبلیو ایچ او یا د صحت عالمی ادارې تر مخه په یو ورځ کې تر ټولو زیات رپورټ شوي کیسونه دي. دغه کیسونه برازیل، امریکا او په هندوستان کې تر ټولو زیات رپورټ شوي دي. د ډبلیو ایچ او ډایرکټر جنرال تدروس ادانوم غبریوسز نن ویلي دي چې وس دغه وایرس په خپل تر ټولو غټ خطر نه دی، بلکې تر ټولو غټ خطر په نړۍ کې د یووالي او د لیډرشپ کمې ده او د یو تقسیم نړۍ سره دغه وباله شکست نشي ورکړی کېده. په نړۍ کې او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال مجاهد جواد را کوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د اتوار یکشنبې پورس خبر ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د کورونا 1,03,000 نوي پیښې رامنځته شوې چې دا د کورونا د پیل راهیسې په یو ورځ کې تر ټولو د زیاتو پیښو ریکارډ دی. د ډبلیو ایچ او چارواکو ویلي د تیرو څو نیو راهیسې د کورونا وایرس شمالي او جنوبي امریکا ته مخه کړې چې یوازې د یکشنبې یا اتوار په ورځ 1,06,000 نوي پیښې په دغه سیمه کې موندل شوې دي. دوی وایي په برازیل کې د کورونا 55,000 نوي پیښې، د امریکا په متحدو ایالاتونو کې لشپک د جزرو څخه زیاتې او په هندوستان کې 15,000 نوي پیښې موندل شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د عام روغتیا په برخه کې د روغتیایي خوندیتوب د مرکز مشر ډاکټر تام انګلیس بای رسنیو ته ویلي د زیاتوالي دلیل د زیاتو خلکو معاینه کیدل او خپل د وایرس زیاتیدل یا خبرېدل دي. هغه وایي په اکثرو ایالتونو په ځانګړي توګه اریزونا، ټکساس، کیرولاینا او فلوریدا کې زیات ټیسټونه مثبت شوي او زیات کسان په روغتونونو کې بستر شوي، نو ځکه خطرناکه ناروغي راغلې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې د باور لري چې په امریکا کې د کورونا په پیښو کې زکه زیاتوالی راغلی چې ټیسټونه یې زیات شوي دي. ټرمپ د اتوار په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي زموږ د کورونا وایرس ټیسټونه 15 میلیونو ته رسیږي او ډیر پرمختللي دي، چې له امله یې موږ داسې ښکارو چې زیاتې پیښې یې لرو په ځانګړي توګه د نورو هیوادونو په پرتله. ترامپ د خالی شنبې په ورځ په خپل یوې سیاسي غونډه کې وویل کله چې تاسو تر دې کچې ټیسټونه وکړئ نو تاسو به زیاتې پیښې پیدا کوئ. نو ما خپل خلکو ته وویل د ټیسټونو کول ورو کړئ. سپین ماڼۍ بیا وروسته وویل چې ولسمشر یې واضح ټوکه کوله. په امریکا کې دا مهال په کورونا د اخته کسانو شمیر له 2.3 میلیونو څخه زیات شوی او په دغه هیواد کې 1,02,000 کسان په کورونا باندې مړه شوي هم دي. ټاکل شوی ده چې د سپین ماڼۍ د کورونا د کاري ځواک غړي به د نهیاسې شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د انرژۍ او سوداګرۍ کمیټې ته معلومات ورکړي او د دغې جرګې مشر نانسی پلوسی وایي د امریکا خلک غواړي چې د ولسمشر ټرمپ د هغو خبرو په اړه د دوی پوښتنې ځواب شي چې غواړي ټیسټونه کم کړي. په داسې حال کې چې پوهان وایي د زیاتو ټیسټونو اړتیا ده. هغې په یو بیان کې د یک شنبه په ورځ ویلي د ولسمشر هڅې چې غواړي د ټیسټونو بهیر ورو کړي د دې لپاره دی چې د وایرس رښتینی انځور له خلکو پټ کړي، او دا د دې معنی لري چې زیات امریکایان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. نیوزیلینډ د ګولیا د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی د کورونا وایرس له امله ځینې محدودیتونه بیرته سختوي، ځکه غواړي چې له نورو هیوادونو څخه ورته کورونا وایرس خپور نشي. نیوزیلینډ د نړۍ هغه هیواد و چې کورونا پکې صفر اعلان شوی و. په نویو محدودیتونو کې بعد دغه هیواد په بندرونو کې د کښتیو د درېدلو په برخه کې لا سخت شرایط ځای پر ځای شي. په نیوزیلینډ کې دا مهال د کورونا نه پیښې رپورټ شوي چې ټول یې یوازې ځای کې ساتل شوي دي. په جنوبي کوریا کې د ګل په ورځ 19 نوې پیښې رپورټ شوي چې دا په کابو یو میاشت کې تر ټولو وړه شمېره ده. په ټول نړۍ کې د کورونا پیښې له 9 میلیونه او 8 زرو او د مړو شمېر له 4,01,000 څخه زیات شوی دی. له کورونا وایرس څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیونه کسان په بشپړ توګه ښه شوي هم دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډی سی.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د ملګری ملتونو د پرمختیا پروګرام یا یو ان ڈی پی د کرونا وایرس په حق لړومبنه ریپورت جاری کړی دی، او ریپورت کې ویل شوی دی چې پاکستان د کرونا رنځ مخنیوي کې هلې ځلې کوي، خو د ځایي حکومتونو یا بلدیاتي ادارو د نشوالي له امله نتایج ناقص دي. په دې اړه د پېښور ضلع پخوانی ناظم او د سینټ پخوانی غړی حاجي غلام علي دی وته وایي د کرونا وایرس د مخنیوي نظام دی د بلدیاتي ادارو پخوانی غړو ته وسپارل شي، او غوښتنه کوي ټول ملک دې زر تر زره د مقامي حکومتونو انتخابات وکړي شي. خبریال محمود جان بابر وایي کم کردار چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د مالی یا د چم یو منتخب کونسلر تر سره کولای شي، هغه سرکاري ملازم نشي کولای. په دې موضوع نور تفصیل د لیو خبریال مدثر شارا کوي.
یو این ڈی پی د کرونا رنس په حق لغ پور شوی خپل لومړي راپور کې د پاکستان په اړه وای هر څوک حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو نتایج ناقص دي، ځکه چې د حکومت او اولس ترمنځ فاصله زیات دي. دغه راپور په حق لچ دیوا د پېښور ضلع پخوانی ناظم او د سینټ پخوانی غړی حاجی غلام علي سره خبرې وکړې. نو هغه ویل موجوده حکومت د واک تر لاسه کولو وړاندې شمنې کړې وي چې د مرکزی او صوبایي اسمبلی غړي به پر احتیاطی کارونه نه بلکې قانون سازی کوي. خوای اوس دریو صوبو پختونخوا، پنجاب او بلوچستان کې ځایي حکومتونه ختم کړي شوی دي. صرف سین صوبې کې دغه حکومتونه شتون لري، او وای حکومت د راغلو افاتونو ټول نظام په خوانو ځایي حکومتونو ته وسپاري.
راغله دي دا دي هغه زړه خلک دي، هغه مختلف جماعتونه د متحد شوي د جمهوریت اوسنم دی چې دي کې مختلف الخیال خلک ممبرانی دي، نه رضا کار والی یو ته ذکر والی کې خپل خپل ډیسټریکټ کې دي، ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن د دوی اجلاس راوغړی، او ان شاء الله تعالی
زیاتای کو حکومت اغواڑی نو د دې لپاره ساده قانون سازی کې دیشي، او مخالف کندونه به هم رستو کی، او دا ځکه ضروری ده چې د ځایي حکومتونو منتخب شوی کونسلر یا ناظم ته صحیح معلومات وي چې ستونزې چرته دي، او د اولسی مرستو په ذریعه به دا هواریږي څنګه. او خبریال محمود جان بابر وای سرکاري ملازمین او د حکومت جوړ کړی شوی ټایګر فورس هغه شان اولس ته مخامخ نه دی لکه څنګه چې د چم یا مالت کونسلر وي.
دیکھ ټول کې ډېر مشکلات د کرونا غوندې بیمارو په وخت کې په دې باندې راشي چې ټول حکومت مجبور وي چې به سرکاري ملازمینو ته ناسي، او د سرکاري ملازم خو خدای چې هغه یو ځای ته رسي کنه به رسي. مشکلات دا وي چې د سرکاري ملازم د هغه لیول باندې جذباتي لګاو نه وي هغه کار سره، او خلکو له جوابدهي داسې نه وي څنګه چې د لوکل ګورمنټ یو الیکټډ سړی چې د یو محلي نه منتخب شوی ناظم او کونسلر څنګه خپلو خلکو له جوابدهي وي، هر شی را رسي او خپل خلکو خدمت کوي. نو هغه سیس کمی دی.
د یو این ڈی پی راپور وای د سیاسي ګوندونو متحرکه ساتلو او بحث مباحثه د ټولنې قوی کول او داغي ګډون او د حکومت په قانون عملداري درې داسې نخې دي چې د ریاست او اوسیدونکو ترمنځ اړیکې جوړوي، خو پاکستان کې د رابطو کموت یو ستونزه ده. خو بلخوا حکومت وای پاکستان د کرونا وبا کې هغه ټول ګامونه پورته کړی دي کم چې د دې هیواد د اقتصاد او ټولنیز ژوند د ځمکني حالاتو مطابق دي، او حکومت څو ځلې تکرار کړی ده چې پاکستان د غربي پرمختللو هیوادونو په شان ټول بند یا لاکډاون نشي کولای. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00200 205 003.
کرونا پرنس کې د ډیکسا میتازون نومې د دوايي په حق لا د لیډي ریډینګ هسپتال کنسلټنټ ډاکټر عزیز الرحمن دی وتوای دا سټیرويډ دی او مونږه د کرونا د مرز په علاج کې دوړان دي نه استعمالو. هغه وای د دې مثبتې نتیجې شته، خو دا دوايي مونږ هغه وخت پکارو چې کله یو مریض وینټیلیټر ته وخیږي او د سا اغستو د تکلیف سره مخ شي. ډاکټر عزیز وای پاکستان کې د دې استعمال نقلي ډاکټران زیات کوي، نو ځکه دلته هغه نتایج نشي ورکولای کوم چې په غربي هیوادونو کې ورکوي. بل خواته چې کله د داسې کمو ادوایانو نوم مخې ته راشي نو په بازار کې بیا سیوا شي او اکثره د مارکیټ نه ورکی شي. خو د میډیسن اسوسییشن صدر سید زاهد شاه وای بیا کې به 0.5 فرق راغلی، خو مارکیټ کې د دې دوايي کمی نشته دی. او ډاکټر عزیز وای دا فیصله به ډاکټران کوي چې کومه دوايي کم مریض ته ورکړی شي، ځکه چې ډیکسا میتھاډون د شوګر د مریض لپاره د زهرو ستن ثابتې دی شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ټیو خبريال مدثر شاه راکړي.
کله نشي کرونا رنس کې د ډیکسا میتازون نومي درملو د مثبت کردار لوبولو خبره مخې ته راغلی، دلته پاکستان کې هم په دې باز شروع شوه دی. خو د لیډي ریډینګ روغتون یو کنسلټنټ ډاکټر عزیز الرحمن دیوتوای دا دارو په بنیادی توګه سټیرایډ دی. پاکستان کې مختلف کمپیانې جوړي، زیاتره د انجکشن صورت کې موجوده ده، خو دلته د پخوانه د استعمال روان دی. خو وايي زیاتره د لارو کوسو نقلي ډاکټران دا دلته خپل مریضانو باندې استعمالي او روختونونو کې هغه وخت کارول کې کله چې یو بنده وینټیلیټر ته لاړ شي او سا اخستو کې ورته تکلیف وي.
saving drug use ki kana chekala mun sara bal agani shifate da life bach kawlo wal no ta chide da mun aga time ke da use ko kana no sozish chukum matlab la ka mun urdu ke ya pakhto ke mun go tawai kana no aga chide aga ne kadi zar khatam kawi ho chung ke da parchan ke aam taur band use ki gi aw aksar da atayan chide aga da da nasla aw zukam chukum aam zukam da para chide kana aga da para aam انجیکشن یوز کې نو په پاکستانانو کې الریډي د دې افیکټ چې دی هغه ډېر زیات کم دی.
زیات کړه کرونا کې مونږ ډیکسا میتازون وړاندې هم استعمال کړی دا د دې ګټ شته، خو مونږ سره دلته پاکستان کې تر دې دمه کرشمیری نشته چې دا کرونا کې څومره مثبت کردار لوبولې شي. وای برتانیا او نورو غربي هیوادونو کې د دې په عام توګه استعمال ډېر کم دی، او برتانیا کې چې 8 تنان وینټیلیټر ته تللی دي نو یو تن د دې دارو په وجه واپس وینټیلیټر نه راکوش شوی دی. خو دلته پاکستان او افغانستان غوندې هیوادونو کې د دې په اړه مونږ څه نشو ویلی. بلخوا د کرونا درملنه کې چې چرته د کومو دارو نوم واخستل شي نو په عامه توګه کتل شوی دی چې یا خو د مارکیټ نه غیب شي او یا یې قیمتونه پورته وخیږي. او په دې اړه مو چې د پېښور د میډیسن اسوسییشن صدر سید زاهد شاه نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغه دارو بازار کې بیا ختلې ده او کنه، او مقدار کې خو به څه کمی نه وي راغلی، نو هغه وایي او بازار کې د نورو دکانونو معلومه شو چې د ډیکسا میتازون بیا 100 ورځې وړاندې د یو انجکشن بیا 40 روپۍ و، خو اوس په 70 روپۍ هم نه ملاويږي. بل پلو د ډاکټر عزیز رحمان وای د دې فیصله به ډاکټر کوي چې چا ته کم دارو ورکړی شي او کم نه، او وای که د شکر یا شوګر مریض ته دا دارو ورکړی شول نو د ګټې په ځای به تاوان ورکړي.
شوګر وال مریض د پاره جدي د زهرو انجکشن دا شوګر وال مریض ته د کو لګول نو هغه د شوګر شدي هغه دا تیر زیات شي سره او ان کنټرول شي، او الله دې نه کی چې موږ د ګورو چې د شوګر مریضان چې دي هغه بیا په کوما کې او په بهوشي حالاتو کې هسپتال ته راځي.
او وای د ډاکټر د مشورې نه پرته د کورونا هغه مریضان چې زیات نه جوړه نه دي دا دارو نه استعمالي، ځکه چې دې سره امکان لري د دای مرز نور هم سیوا شي. او د دې دا مطلب هیڅ کله نه دی چې ګینی ډیکسا میتازون د کورونا علاج دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
پاکستان سپریم کورٹ لخوا د جسٹس فائز عیسیٰ پر سر صدارتی ریفرنس کلدم ګرځولو فیصلې ته بیا کتنې خبره د وکیلانو مرکزی تنظیم کړې ده، او ویلې دي چې دا فیصله به په دې چیلنج کوي چې سپریم کورٹ د ټیکس راغونډولو ادارې یا ایف بی آر مشر ته وست د معاملې د تحقیقاتو امر کړی دی، او د دې مطلب هم دغه دی چې راتلونکي وخت کې به هم د احتساب په نوم جسٹس فائز عیسیٰ د غشان زورول کیږي. د پاکستان بار کونسل وای چې کما اداره د عدالتي خود مختاری ختمول غواړي هغه به د ایف بی آر مشر هم په دې مجبور کړي چې د هغه په خوخه فیصله وکړي. اورنګزیب خان په د اسلام آباد نه تفصیلي ریپورت راکړي.
د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساکی مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویلي دي چې د سترې محکمې په دې فیصله کې خو د جسټس فائز عیسیٰ پر ضد صدارتي ریفرنس کلدم ګرځول شوی دی، خو ورسره دا خبره هم شوې ده چې پاکستان کې د ټیکس راغونډولو اداره یا فیډرل بورډ آف ریوینیو مشر به د معاملې تحقیقات کوي او خپل رپورټ به د سترې محکمې سپریم جوډیشل کونسل کې جمع کوي. عابد ساکی وایي چې د سپریم کورټ لسکسیزه بینچ که چیرې په دې معامله واضحه فیصله ونه کړه نو یو سرکاري افسر به بیا څنګه کوي. دوی وایي کوم ریاستي اداره د عدلي خود مختاري ختمول غواړي هغه اداره به د ایف بی آر مشر هم په دې مجبور کړي چې جسټس فائز عیسیٰ په حق له دا په خوخه رپورټ جوړ کړي. عابد ساکی وی دا فیصله ایف بی آر ته لیګل او مطلب هم دغه دی چې جسټس فائز عیسیٰ پر ضد د اعتصاب په نامه د زورولو لړۍ به هم دغه شان روانه وي. عابد ساکی دا خبره هم کوي چې په دې قضیه کې تورونه د جسټس فائز عیسیٰ په فامیل لګیدلې دي او سپریم جوډیشل کونسل اداره د عدلیه سره تړلې معاملې ګوري نو څنګه به د یو عام تن فیصله بیا دا اداره کوي. پاکستان تحریک انصاف حکومت جسټس فائز عیسیٰ او دوه نورو قاضیانو پر ضد د صدارتي ریفرنس تیر کال په دې جوړ کړی وو چې د قاضیانو په بار هیوادونو کې جایدادونه دي، خو دوی هغه نه دي ښکاره کړی. او د جایدادونو مالیت یا قیمت هم د جسټس فائز عیسیٰ د آمدن نه زیات دی. د صدارتي ریفرنس خوستلې محکمې اوس کلدم وګرځولو، البته دا معاملې یې فیډرل بورډ آف ریوینیو ته لیږلو امر هم کړی دی. پاکستان کې د وکیلانو مرکزي تنظیم دا فیصله داسې ګڼي لکه چې وړاندې سترې محکمې د پاناما پیپرز سکینډل کې اورولې وه، په کوم کې محکمې خپل مختصر فیصله کې د لپاره شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی وو او رستو خپل تفصیلی فیصله کې نواز شریف چې وخت وزیر اعظم وو د خپل سوکنه لری کړي وو او ټول عمر ته پاره دوی د غشن سوکو د پاره نه اله ګرځولې وو. اوس وکیلانو مرکزی تنظیم وایي چې یره د پاناما پیپرز پر شان فیصله د جسټیس فایزیسا پر ضد هم راتلی شي. جسټیس فایزیسا فیض آباد درنه کې د خپل فیصلې نه پس د دوی پر ضد د ریفرنس جوړ شوی وو. په دغه فیصله کې جسټیس فایزیسا د پوسټ په کردار سخت تنقید کړی وو.
په پاکستان کې د مدني ټولنو د فعالینو د زورولو لړۍ دوام لري. وتلی خبریال سیډونکې د فوزی اسټابلیشمنت نقاد او د کراچۍ شخصي یونیورسيټي کې د صحافت استاد محمد حنیف د نوکرۍ نه لری کړی شوی دی. د غشن د بشري حقوقو یو بل فعال غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ لاټړی پروفیسر امار علي جان تر مخه د قومي سلامتي پر ضد خبري کولو په تور ریاستي ادارو د فشار د لاندې هغه په دریم ځل د خپلې نوکرۍ نه محروم کړی شوی. امار علي جان دیوا اته ویلي د لاهور اف سي کالج انتظامیا ورته د موصلینو مزدورانو په چارو او د بيدرک خلکو پی ټی ایم په حق خبري نه کولو په بدل کې روزګار جاری ساتلو وړاندیز کړي، خو داسې ممکن نه ده چې هغه دې د سیاسي چارو درس ورکړي، خو د سره تړلې معاملاتو باندې دې غلی پاتې شي. په ولایت شپې تفصیلي ریپورت راکړي.
د پاکستان وطل خبریال سیډون کې او د فوزی اسټابلیشمنت یو لوی نکات او کراچۍ حبیب پوهنتون کې د صحافت استاد محمد حنیف د نوکرۍ څخه لری کړی شوی دی. محمد حنیف کال 1978 کې د هغه وخت فوزی امر جنرال ضیا جهاز تبا کېدو پیښه باندې لیکلی یو کتاب ا کیس آف مینگو ایکسپلوډډ د وجه هم د پاکستان دننه او په نړیواله کچه پیژنګلو لري. د محمد حنیف سره د بشري حقوقو بل یو کارمن پروفیسر امر هم د خپل فعالیت تونو پسر د لاهور اف سی کالج د نوکرین استعفا ورکولو باندې مجبور کړی شوی دی. د پروفیسر امار علی جان تر مخه د ملي سلامتیه پزت خبره کولو په تور د ریاستی ادارو په فشار باندې دی یو ځل بیا د خپل روزګار نه محروم کړی شوی دی. دی ریډیو سره خبرو کې امار علی جان وایي چې کالج انتظامی د خپل نظریاتو نه پشا کېدو یا د کالج نوکری کې دی یوې لارې خپلولو ویلیو، ځکه د سره د استعفا ورکولو نه بل کملار نه و پاتې.
اسٹوڈینٹس کے اوپر نہ بولیں، مسنگ پرسن کے اوپر نہ بولیں، پی ٹی ایم کے اوپر نہ بولیں، یعنی بیسیکلی آپ پولیٹیکل سائنس پڑھائیں لیکن پولیٹکس کے اوپر بات نہ کریں.
اغه وای چې انتظامی ورته د مزدورانو د موصلینو معاملې نه پورته کول او د بيدرک خلکو د پښتون ژغورنې غورزنګ په حق کې خبرو نه کول ویلیو. امر علي جان تر مخه اغه پروفیسر خو بیا د نړیوال نوبل جایزې حقدار دي چې د سیاسي چارو یا پولیټیکل ساينس درس ورکوي، خو دې سره تړلو چارو باندې خبرو نه ډډه وکړي. لدې وړاندې کراچۍ کې د پښتون زلمی نقیب الله مسعود د پولیس مقابلې په نوم وجنه د پیخي پزت اواز پورته کول په تور هم پروفیسر امر د لاهور سرکاري په هنتون د لوکرین له ریکلی شویو. تیر کال کوټه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال غړي ارمان لونی د پولیس تشدد له لاسه وجنې په ضد لاهور کې شوی احتجاجي مظاهره ته وینا په تور هم پروفیسر امر پولیس نیولیو. د پروفیسر امر د اف سی کالج څخه استعفا باندې مجبورې خبر نړواندې د پاکستان وتلي ساينس پوها او د ریاستی ادارو نقاد پروفیسر هود بای هم د یاد کالج کې د زورولو خبر مخې ته راغلی وو. دی ریډیو سره خبرو کې پروفیسر هود بای که څه هم د ده په شمول د ځنې نور استادانو د زورولو پخلی کړی دی، خو پروفیسر هود بای بیا دا دریز هم خپلوي چې ګنې لا فلال دی غلی پاتې کېدل مناسبه ګڼي. پاکستان کې واکمن تحریک انصاف ګوند د رائے ازار باندې لګیدلې بندیزونو په سر د نیوکو سره مخ دی، خو مرکزی حکومت په هیواد کې د میډیا او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو پخلی کوي او په دې اړه د مخالفو ګوندونو د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا راپورته کیدونکي تورونه د پاکستان په ضد منفي پروپاګاندا بلي. دغه سیر د پاکستان فوج هم د بيدرک خلکو یا د مدني ټولنې فعالینو په زورولو کې د ککړتیا تورونه ردوي. د امر علي جان په داوا باندې د لاهور اف سي کالج انتظامی خبرګون را معلومولو لپاره د ډیو ریډیو رابطه ناکامه شوې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانا اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د گل رس کال 2020 د جون د میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې په تیری او شواروز کې نور نه اتیا کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي، چې د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو ټوله شمېره 3,590 ته رسیدلې. اپا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس د لاسه د متاثره خلکو شمېره د 9,000 نه سیوا شوي، او تر اوسه پورې د دې د لاسه 4,08,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. پاکستان کې کاروباری خلکو د افغانستان سره د تجارتي سامانونو د وړو راوړو اجازه ورکولو هرکلی کړی، او دا د دواړو ملکونو د ترقۍ په ګټه بللې. افغان چارواکي وایي چې تیره هفته د افغانستان په 13 ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې 291 امنیتي ځواکونه وژل شوي. چارواکي وایي په تیرو 19 کالو کې په هیڅ هفته کې دومره ډیر عسکر نه وژل شوي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې په تیری او شواروز کې نور نه اتیا کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو ټوله شمېره 3,590 ته رسیدلې. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په تیر شواروز کې په 9,400 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 1,01,080 کسان متاثر شوي. پاکستان د نړۍ د هغه څلورو ملکونو په فهرست کې شامل شوی دی چې پکې د کورونا د ناروغانو او مړو په شر کې په تیزۍ سره زیاتوالی روان دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر اجمل وزیر خبریالانو ته ویلي، حکومت به سمارټ لاکډاون خارونو نه کلیوالو سیمو او کوڅو ته هم غزبی چې د دې وبا مخاوني ولې شي. پاکستانی چارواکو اندېښنه ښودلې چې د بې احتیاطۍ له وجې د جولای میاشت نیمای پورې پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمېره 200,000 ته رسیدلی شي. اخوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس تلاسه د متاثره خلکو شمېره د 9,010,000 نه سیوا شوي، او تر اوسه پورې د دې د لاسه 4,08,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تلاسه 2,01,000 نه زیات خلک متاثر شوي، او د دې د لاسه تر اوسه پورې 1,09,000 خلک مړ شوي دي. پاکستان کې کاروباری خلکو د افغانستان سره د تجارتي سامانونو د وړو راوړو اجازه ورکولو هرکلی کړی، او د دې دواړو ملکونو د ترقۍ په ګټه بللې. د پاکستان مرکزی حکومت د افغانستان سره د تجارتي سامانونو بیا اجازه ورکولو فیصله وروسته د دغه هیواد نه پاکستان ته د تجارتي سامانونو وړل راوړل شروع شوه دي. د پاکستان حکومت د فیصله وروسته د افغانستان سره به د هفته شپږ ورځې د تجارتي سامانونو لپاره سرحدي لارې پرانستې وي. د پاکستان خارجه وزارت تور ورځې وړاندې اعلان کړو چې د ګل د ورځې نه بعد د شمالي وزیرستان غلام خان سرحدي لار د تجارت لپاره پرانیزي. د دې بلاندې حکومت د تورخم او چمن سرحدي لارې د تجارت لپاره د پرانیستو فیصله کړې وه. افغان چارواکي وایي چې تیر هفته د افغانستان امنیتي ځواکونو دومره عسکر وژل شوي چې په تیرو 19 کلونو کې په هیڅ هفته کې دومره ډیر عسکر نه وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په وینا تیر هفته په 13 ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي عسکرو 291 تنان وژل شوي، او 250 نور یې ژوبل شوي دي. د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو په دې تیر هفته کې د ښځو او ماشومانو په ګډون کم از کم 200 عام خلک هم وژلي دي، او 150 نور یې ژوبل کړي دي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل په خپل ټویټر وبپاڼه باندې په بیان کې ویلي دي چې طالبان په خپل وعدو کې پاتې راغلي، او د سولې لپاره یې هیڅ ښه نیت نه لري خودلې. افغانستان کې د طالبانو حمله په داسې حال زیاتې شوې چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره امیدونه زیات شوې دي. د پاکستان د وکیلانو تنظیم وایي د اعلی عدالت جج قاضی فایز عیسی خلاف د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ لخوا صدارتي ریفرنس غیر قانونا ګرځولو فیصله به چیلنج کوي. د پاکستان سپریم کورټ څو ورځې وړاندې د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فایز عیسا خلاف د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس غیر قانوني ګرځولی و. د سپریم کورټ لس کسیز بینچ په خپله فیصله کې حکم کړی چې د قاضی فایز عیسا او د هغه د میرمنې د ټیکسونو معامله دی د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته ولیږل شي او په دوه میاشتو کې دی پلټنې سر ته ورسوي. د پاکستان بر کونسل نائب چیئرمین عابد ساقی د سپریم کورټ د فیصلې په ځنې برخو باندې سختې نیوکې کړي او ویلي سپریم کورټ په لنډه فیصله کې د اف بی آر چیئرمین ته حکم کړی چې سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا ته د پلټنو رپورټ وړاندې کړي کمه چې فایز عیسا خلاف د بدچلنې مقدمه شروع کولی شي. پاکستان بار کونسل ویلي چې کومه اداره عدالتي خپلواکي ختمول غواړي هغه به د اف بی آر مشر هم په دې مجبور کړي چې د هغوی په خوښه فیصله وکړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پښتو د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ور کړې دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
This week in Asia, the Hong Kong na da watun ki mashahoor akhbar South China Morning Post haftai da majalla da. The This Week in Asia majalli da rawani hafti pa gana ki da Islamabad da yo naam tu di kwad au sahafi da Tom Hussain yo tafsili tajziyati mazmun chaap shwe de da mazmun sarakhat te da Pakistan fauj bandi sakht fishar de che da coronavirus pa tabiya kolu ki pa pati ratlo da Imran Khan da hukumat da mrastina laaswaak di. ٹام حسین د خپل تجزیاتی مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان دا وخت قسمه قسم کشالو کې گیر دی. په دې کې غټي کشالې د کورونا وایرس وبا د قاطع د ملخانو په ټول ملک کې د خورېدو د ګرانه او د خوراک کاک د کمی کشالې دي. د عمران خان مخالفین وایي چې د عمران خان حکومت اوس د هغه دراوستونکو د پاره یو لوی بوج جوړ شوی دی. خو په دې باندې فوج د عمران خان د حکومت په پاکستانی قوم باندې د تپلو د تور نه ځان نشي صفا کولی. پاکستان په دنیا کې د کورونا وایرس د لاسه د بدترینو د پلی شوو ملکونو ځینې یو دی. خو پاکستان دې حالت ته تیره میاشت د عمران خان د حکومت لخوا د هر قسمه بند زیست روزګار د بیا پرانستو د فیصلې له وجې رسیدلی دی. د روانې میاشتې په سر کې پاکستان کې د کورونا وایرس د رنګورانو شمیر 100,000 ته رسیدلی دی او خیال دی چې ډېر ژر به 300,000 ته ورسي. بلکې د جولای تر اخره یا د اګست په شروع کې د کورونا د رنګورانو د شمیر 300,000 ته رسیدو ویاره ده. دا خبره د کورونا وایرس په حق له حکومت او د فوج د شریکی کمیټې مشر د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې کړی ده. مضمون لیکي چې دا وخت د پاکستان په شلو لوی لوی خارونو کې د کورونا وایرس وبا ډیره زیاته خوره شوې ده. په تیرو هفتو کې د بلک د اولسي صحت نظام ناکام شوی دی. په ډیرو لوی لوی خارونو کې رندوران د اسپیټالونو نه واپس کولی شي او په لیبارټرو کې د ټیسټونو گنجائش ختم شوی دی. ډاکټرانو او ماهرانو سره ویره ده چې د کورونا وایرس د وبا خپل انتها ته د رسیدو په دویمه هفته کې به ملک کې د پشکال د بارانونو موسم شروع کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې دې سره به ټول ملک کې د قاطع د ملخانو بدترینه حمله هم کیږي کومه چې به په تیرو 15 کالو کې د ټولو نه سخته حمله وي. د موسمیاتو ماهرانو د شرق بارانونو له سببه د خورو ورو سیلابونو راتلو پیشنګوي کړې ده. دې سره به په لکونو خلک بې کوره کیږي او د خوراک کاک د سیزونو سخت کمی راتلی شي. دا صورتحال به د هغو لکونو مزدورانو کرمې نورې هم سیوا کوي چې د حکومت په خیال تیر اپریل کې د کورونا وایرس د مخنیوي دپاره د لګېدلو بندیزونو له وجې بېروزګاره شوي دي. د محمد د عالمی تنظیم وینا ده چې د ملک د آبادی 80% خلک عامه مزدوری کوي. په دوی کې د زرعی مد مزدوران شامل نه دي. ټام حسین خپل مضمون کې نور لیکي چې د فوج په زور عمران خان دوه کال وړاندې په اقتدار کې راغلو. خو د خزانی د وزارت تازه رپورټ کې ویلي شوی دي چې د پاکستان مجموعي ملکی آمدن په کال 2019 کې 15.8% وو. هر کله چې اوس دا 0.3% ته راغورځېدلی دی او د ګڼو اقتصادي امدادي اقداماتو باوجود اقتصاد کې په خپلو خپو د ودرېدو زور نشته. عالمی بینک خپل یو تازه رپورٹ کې لیکلی دی چې پاکستان او د سویلی ایشیا د نورو ملکونو کل آبادی یو ارب شپږ او یا کروڑ جوړیږي، او د دې آبادی دریو کې دوه برخې خلک به د کورونا وایرس د عالمی وبا له سبب د غربت او نیستۍ کندې ته دیکه کیږي. د پاکستان ځینو تجزیه نگارانو او د پاکستان مخالف سیاسي مشرانو اندېښنه ښکاره کړې ده چې ملک د الغاو تلغاو او د باچاګردۍ په لور روان دی. په لندن کې د بی بی سی د عالمی سرویس تر مدیر عباس ناصر دیس ویک ان ایشیا مجلې سره خپل یو خصوصي مرکه کې ویلي دي چې د هغو حالاتو تصور پکار دی کله چې د کورونا وایرس خونړی تباکاری پاکستان کې خپل اخیری حد ته ورسي، په اسپتالونو کې ځینې ختم شي او رنځوران د اسپتال نه بهر په سړکونو خپې ټکۍ او سا ورکوي. دو زیاته که چې دی حالاتو سره سره به عام خلکو کې ناقلاری خوریږي او د ګرانې د لاسه دوست پیغمول راغلي خلک به یقینا چې د پاکستان د غیر محکمتیا سبب جوړیږي. د حکومت مخالف سیاسي غړو روانه افته کې د پارلیمان په اجلاس کې د کورونا وایرس په چټک تابعیت نه کولو د عمران خان په حکومت سخت ټکونه وکړل، خو هم دي سیاسي غړو د عمران خان د حکومت د نااهلۍ او د ناکامۍ ټوله الا بلا په اخر کې د پوچ په سر ورو تپلا. د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین په دغه موقع خپل تقریر کې وی چې زما پارټي خو د وخت د سره خبرداري ورکړي وو چې د بړی سو د حکومت په قام د تپلو به سخی نتیجې نه رابرسېره کیږي. بلاول بټو اویل دا وخت د وفاق سالمتیا سخت په خطر کې ده. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی اختر مینګل په تیره چهارشنبه عمران خان سره د خپلې پارټۍ اتحاد ختم کړی دی. اختر مینګل بیان ورکړی دی چې په ظاهره خو حکومت د عمران خان په نوم قائم دی، خو عمران خان سره د فیصلو اختیار نشته. تام حسین دیس ویک ان ایشیا کې چاپ شوی خپل مضمون د امریکای د دانشورانو په ټولی ویلسن سنټر کې د سویلی ایشیا د معاملو د ستر تجزیه نگار او څیړنکار مایکل کوګلمن په دې لنډه شان تبصره ختم کړی دی چې د پاکستان فوج لبا د سیول او د جمهوری حکومتونو او خصوصا د عمران خان د حکومت د نااهلۍ او د ناکامۍ د تورونو نه ځان بچ ساتل ډیره ګرانه شي، ځکه چې فوج د تیرو څو میاشتو راسي د ملک داخله پالیسي عملا په مکمله توګه په خپل اختیار کې اخیستې ده.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکړي. افغان حکومت وایي چې تیره هفته د افغان عسکرو د پاره په تیرو نولسو کلونو کې تر ټولو خونړۍ هفته وه او په کې قریبا 300 عسکر ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو طالبان د افغان حکومت د زندانونو آزاد شوي دي او طالبانو د سولې د خبرو د پاره خپله آمادګي ښودلې ده، خو په مختلفو ولایتونو کې په حکومتي عسکرو حملې زیاتې کړې دي. بلخواته د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز په دوها کې د طالبانو د نائب مشر ملا برادر سره لیدلې دي. نور تفصیل د احمد فواد لامینا په دې رپورت کې واوري.
افغان چارواکي وایي چې همدا تیره هفته د افغانستان د امنیتي ځواکونو دومره عسکر وژل شوي چې په تیرو 19 کلونو کې په هیڅ هفته کې دومره ډیر عسکر نه وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت یا قومي سلامتی شورا په وینا تیره هفته په 13 ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواو 201 نوي تنان وژل شوي او 1500 نور زخمیان شوي دي. همداراز ویل شوي چې طالبانو په دې هفته کې د ښځو او ماشومانو په ګډون کم از کم 20 عام وګړي هم وژلي او 115 نور یې زخمیان کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه باندې یو بیان جاری کړی او په هغه کې راغلی چې طالبان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي او د سولې لپاره یې هیڅ ښه نیت نه دی ښودلی. جاوید فیصل خبرداری ورکړی چې که د طالبانو له طرفه په تشدد کې کمی را نشي نو د سولې راتګ له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. د طالبانو حملو په داسې وخت کې په افغانستان کې زور اخیستی دی چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره امیدونه زیات شوي دي. د نیټو سیکرټری جنرال یانس ټولټنبرګ تیره هفته د نیټو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل موږ په تشدد کې هغه کمی ونلید کوم چې تمه مو درلوده او زموږ په خیال د امن د کوششونو لپاره ضروری ګڼل کیږي، خو بیا هم په طالبانو غږ کوو چې تشدد راکم کړي. همداراز پر طالبانو غږ کوو چې په یو ګټوره طریقه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د اتوار یا یک شمې پورې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستې د میشن یا یونامه مشر ډبرا لاینز په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د یونامه په ټویټر پانی باندې لیکل شوی چې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو استازي د منصفانه امن د پاره اړتیا په ګوته کړه. دا سیمن چې په کې د ټول افغانانو په شمول د خود ماشومان او اقلیتونو خیال وساتل شي. کله چې طالبانو په قطر کې د امریکایانو سره د امن لوزنامه لاسلیک کړه نو تمه کېده چې د مارچ میاشتې په لسمه به بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو وروسته دا مذاکرات وځنډیدل چې یو علاقې د بنجان او د خوشي کېدو پر سر د افغان حکومت او طالبانو اختلافات وو. د جون میاشتې په سر کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په استخباراتي معلوماتو ولاړ یو رپورټ کې وویل شول چې طالب مشران خپل وسلوالو لښکرو ته پدله پسې ډاډ ورکوي چې باوري اوسي موږ د طاقت په زور واکته رسیدای شو. رپورت کې راغلی و چې طالبان باوري دي چې هغوی د طاقت په زور اقتدار ترلاسه کولی شي او دا غواخ موجود دی چې هغوی به بین الافغاني خبرې اترې تر هغه وخت او د ځند کار وساتي تر څو چې افغانستان څخه نړیوال ځواکونه وتلي نیوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلی و چې طالبانو لا هم القاعده ډلې سره خپل علایق ساتلي او یو هیواد ویلی و چې امریکا سره د خبرو اترو پر مهال هم طالبان د القاعده مشرانو سره په تماس کې وو او له هغوی نه به یې مشورې اخیستي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د هغه رپورت له خبرېدو وروسته وویل موږ د پاره د فکر هیڅ خبره نشته، موږ یو څارونکو ډله لرو چې هغوی په دې خبره نظر ساتلی چې طالبان څنګه خپل ژمنې عملي کوي. احمد فواد لامی، وی ای ډی رادیو، واشنگتن.
د پاکستان حکومت د اعلامیه پرانا کې سر تقریبا درې میاشتو پس یو ځل بیا افغانستان نه امپورټ ته اجازه ورکړل شوې ده. د تاجرانو د وینا تر مخه د امپورټ په مد کې به وس افغانستان نه فروټ، مالوچ، سبزیانې او د غشانتي نور د خوراک سیزونه راځي. د پاکستان حکومت ویلي دي وس به هر ورځ افغانستان نه 250 پوری گاڑی د تورخم سرحدي پولي د لارې پاکستان ته رانه نوزي او د ډکو گاڑو د راتګ دغه عمل د نن نه شروع شو. د امپورټ یو تاجر جمشید خان او یوسف امریکا دی وته ویل د امپورټ باندې بندیز لوږی په زرګونو خلک بیروزګار شوی وو چې اوس بیا د هغوی روزګارونه روان شي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د لیوا خبريال فرید شینواری راکړي.
د افغانستان اوسیدونکو یو ډرایور سمیع الحق وایي د افغانستان نه امپورټ اجازه سره به دوی روزګار ته ودا ملاوي شي.
تقریبا د 3-4 میاشتې مونږ په کور باندې د دې او بعد لا فتیر کړو، ډیره سخت مشکلات مونږ لا خو اوس راغلي ګاډي خوشی کړي او د دې پاکستان د سړي خوشی کړي. تقریبا د میاش کېږي چې د سلګ ډیر ګاډي به تلل پاکستان، اوس ان شاء الله د افغانستان د سړم فروټ آزاد شو او غون ګاډي آزاد شو او ان شاء الله تعالی خو کې دا لار د شکلا و شولا زمون کاروبار سره بلګه دغه شي.
د پاکستان حکومت لاړه د مارچ د میاشتې نه افغانستان سره ټولې سرحدي پولو تړلو اعلان شوی وو. کومې تر مخه د امپورټ او اکسپورټ باندې بندیز لګول شوی وو، خو لږه موده مخکې اکسپورټ یا صادراتو ته اجازه ورکړل شوې وه. دغه بندیز په داسې وخت کې لګول شوی وو کله چې کرونا وایرس په خورېدو باندې روان وو. په تورخم کې د امپورټ تجارت سره تړاو لرونکی جمشید خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي دغه ګام سره به د خلکو روزګار او ژوند یو ځل بیا روان شي.
تقریبا مونږ امپورټ ایجنټان 15 شپکس و ایجنټان دي سره بیروزګار شوی وو او دي 15 شپکس و ایجنټانو پسې روسان شل 15 زره کورنۍ وا چې هغه هم بیروزګار و، ځکه چې دا غیر بند شوی وو. پیدل ام درفتم بند وو، مونږ علاقې خلک بند شوت لای هغه پلو به تر ټکا ټکا کار کول نو هغه بند وو. امپورټ بند نو دی و جمع نه شته کنه. تقریبا ډیر خلک مشکلات کیو او ډیر زیات خلک چې کنه راتنګ شوی وو، خپل ژوند تنګ شوی وو او هغه دا سیو چې به وسه خلک به تعلیم خلک دی و جمع نه شته کنه. دا د پاکستان حکومت بری فیصله باندې ډیر خوشاله دي.
د تجارانو د وینا تر مخه افغانستان نه د امپورټ په مد کې شوکاړی، کویله، سبزی، فروټ، مالوچ او نور شیان پاکستان ته د سرحدي پولو دلارې راځي. د پاکستان حکومت په اعلامیه کې ویل شوی چې سرحدي پولې به په هفته یا اونۍ کې شپږ ورځې یعنی 40 ساعته تجارت دپاره او یو ورځ به د پیاده خلکو تګ را تګ دپاره خلاصې وي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د پولیس سره سره د شمالي وزیرستان د لارې غلام خان پوله هم نن د تجارت لپاره کولا وکړې شوې ده. دغه پوله د تیر مارچ د میاشتې راهیسې بنده وه. په شمالي وزیرستان کې د تاجرانو د تنظیم مشر شاولی خان وایي چې د غلام خان د لارې تجارت ډیر په مشکله کېږي او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه لارې باندې د تجارت لپاره د اسانتیاوې یا سهولتونه ورکړې شي. شاولی وایي تر ټولو غټه مسله په نیمه لار کې د ډرایورانو بدلول دي. یو تاجر حاجی اخترجان وایي چې د غلام خان د لارې تجارت لپاره حکومت لخوا یو شانتي پالیسي نشته ده، ځکه مدام لا تاجران او په دغه لارې باندې تجارت کوونکي د غیر یقیني حالاتو سره مخي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبريال عدنان بیتنی راکړي.
د غلام خان بندر لار چې کرونا وبا پر مهال د پاکستان حکومت د مارچ میاشت کې تړلې و او د سیمې خلکو او په ځنګړي ډول د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت سره تړاو لرونکو خلکو بیا بیا د لارې د خلاصولو غوښتنه کوله. او ویل نه یوازې د شمالي وزیرستان او خوست بلکې د دې نه چاپیره پرتو علاقو ټول روزګار د دې لارو سره تړلې دي. د پاکستان د بارنۍ چارو وزارت به ورځې وړاندې د غلام خان بندر د لارې پرانستلو ویلي وو چې تورخم او سمن وروسته نن د ګل د ورځې څخه د غلام خان بندر لار هم د سوداګرۍ لپاره پرانسته شي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو اتحادیه مشر شاولی خان وایي صف امریکا ډیوا ته وویل د غلام خان د لارې پرانستل د سیمې خلکو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خو وایي که دواړه هیوادونه وکړي چې سوداګرو ته دواړه هیوادونه د تلو راتلو اجازه ورکړي، د دوی لپاره ځانګړي کارډونه یا اسناد جوړ کړي، دواړه هیوادونه سوداګرو ته بینکونه جوړ کړي او دریم ده چې د کسټم په لړ کې ورته اسانتیا جوړ کړي. کنه لارې پرانستل د خلکو په ګټه بیا نه تمامېږي.
وا سارا طرف ته بونډري سټ ته تجار ډېره خوشحالي ده. دا سو ورځنه مونږه پرابېتی مشته دا پیسې لا ژل ور لا ژل دي ترانسفر کول دي. مشته کارډونه جوړ شي کین تجار دي، هغه مشته د افغانستان حکومت نه تصدیق شي پاکستان تصدیق کړي چې مشه بیا خالي څورو کړای شي خو هغه کراچۍ راسیسي سوداګان اخلي چې به دی خالي خپل بینک ته ټلیفون کو خوستا و ته وی چې پیسې کراچی ته را واسته وای له هور ته را واسته.
د شمالي وزیرستان یو بل سوداګر حاجی اختر خان اول د ضرب عذاب عملیاتو راسه چې د غلام خان بندر لار ډېر مودې پورې تړلې و او بیا کله پرانستې او کله بند پاته شوې و. دوی لدی امریکا د عربو روپی تاوان سره مخ شوې دي. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه اول دوی د غلام خان بندر د لارې پرانستو د پاکستان د حکومت مننه کوي، خو وایي دوی ته دا مشکل ورسره جوړ کړی چې په پوله به ګاډو ډرایوران بدلول کیږي، نو دوی به څنګه وکړي چې سامان ډګ بل ګاډي ډرایور ته وسپاري. هغه ول په خپل د سبزی میوي او کویلي کاروبار کوي، خو د غلام خان په لاره دوی ته د تګ را تګ یا ایمیګریشن اجازه نشته. باید سوداګرو د پولیس دواړو غاړو د تګ را تګ د پاره تورخم او سمن پسیر اسانتیاوي هم برابر کړی شي.
د مشکلاتو واجب نه دی مشکل خپل باندې دغه دامت سره چې امیز من کوي چې څو دین څور نو کوچ خلاص نه ده خلاص ته خلاص وا چې امیز ګاډي یې د 0.5 تاسو چې امیز خپل دا ګاډي بل ډیر ورته در کوي افغاني ډیر ورته چته دی دا یا افغاني ډیر ورته چې امیز ډیر ورته در کوي چې څه دا خو ډیر مشکلات په دا مطلب شو چې لکه نه خلاص.
د شمالي وزیرستان د کمی اسمبلی منتخب شوی غړي محسن داوړ وویل په اسمبلی کې د غلام خان د لارې په بش پر ډال پرانستو خبره راپورته کړې، ځکه چې د لارې د ټولو نه اسانه او لنډه لار ده چې سوداګر پرې د افغانستان سره هر وخت په آزاد او اسانی سره کاروبار کولای شي، خو وسلاره پرانستل کیږي نو ورسره خندان جوړول کیږي. او هغه بیا دا وکړي چې د ایوی منصبې لاندې د خلکو کاروبار خکېدو ته نه پرېږدي، ځکه ورته اسانتیاوې نه جوړول کیږي.
د دې په تاسو باندې تکلیفونه دغه باندې پرېښنې به خامخا جوړي، ځکه چې پرېښنې نو هغه نه پس بیا دیتا د کرپشن لپاره د پیسو د لارې د خلکو نه دا ټول لارې دیتا هغه وخت په خپل ځای کاروبار دې کاروبار نه ختمول غواړي. هغه څه ولادت ده کنه ور کوي چې دې اوس یو کاروبار روان شوی دی په دې شنه باندې.
دا یاده باندې چې جمعې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ویلی وو د پاکستان وزیر اعظم د سوداګرۍ په برخه کې صلاحکار عبدالرزاق داوود سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د تړون ای پی ٹی ٹی او د دواړو هیوادونو د سولې او همبستګۍ د عملی کاري پلان ای پی ای پی پی ایس لاندې خبرې وشوه او د غلام خان د لارې د ترانزیت د پاره پرانستلو ویلی وو. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوښتي. په بلوچستان صوبه کې وسوم فصلونه او باغونه د ملخانو د حمله تلاندې دي. په بلوچستان کې په دیرشو ضلعو کې ملخانو په فصلونو او باغونو حمله کړې چې لامل یې د عربونو روپو زیان رسیدلی دی. خو چارواکي وایي چې دوی د ایالت په مختلفو سیمو کې په دغه ملخانو باندې فضائي سپری کولو عمل شروع کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نعمت الله سرحدي راکوي.
په بلوچستان ایالت کې پر تیار فصلونو او باغونو باندې د ملخانو عملی وسم دوام لري. د چارواکو له خولې دا وخت د ایالت په ډیر سلو کې دغه اپتې ملخان موجود دي. سدغه زیاتره زلو کې د سبزیانو تر میوه فصل تیار دي، خو دا وخت د ملخانو خوراک جوړ شوی دي او زمینداران بیا وسه په حسرت سره ورته ګوري، خو خپل فصل خوندې ساتلو د پاره څه نسی کوي. خو دغه اپتیم ملخان دا وخت د ایالت سیلګری او د خپل یخ موسم په والا مشهور منطقه زیارت کې موجود دي. سدلته هم د چيري سیب او شفتالو او سنتروزي او د زردالو فصل تیار دي. خود سیم زمینداران وای سیملخانو دته دراتک سره د دوی تیار فصلونه د تبای سره مخامخ کړي دي.
مانو مبلا شبنم دی، کبلې کمبر دی، ک زردالو دی، ک سیب دی، ک چری دی، او داسې زموږ ډیر فصلونه چې د ملخو په تباو برباد کړي دي. او لو حکومت وخت خاص دی چې پر دغ باندې پر وخت باندې سپری وکي او د دې مخنیوي وکي. لو حکومت وخت خاص دی چې زموږ زراعت ولا سره د مرسته وکي. موږ ششکال ډیر سخت تاوانونه وړي دي، ټیکدارانو باغونه اخیستي دي، ټیکدارانو تاوانونه کړي دي، د پسر د باغ مالک تاوان کړي دی.
حجی خال محمد، زموږ دلته باغونه دي، آبادی ده، پر موږ دا وخت ډیر لوی تکلیف دی. د وی خو د کرونا پابندی دي، لبل خو ملخ پراغلی دي، دا ملخ موږ سره نور وسایل نست، یو ور بل کا ټیم وو، دا مجلس له موږ سره ستا نور د دې زریات والا راسي پر دې وطن د سپری وکی، پر دې ملخ علاج دی وکی.
خو بل طرف ته د کامی په بیړنی حالاتو کې کارکونکو ادارې NDMA ویان و خبري رسنۍ ته ویلي دي چې د ټوله دولت سره سره په بلوچستان ایالت کې دغه ملخان د بین وړل د پاره عملیات په بشپړ توګه دوام لري. څو دوی له خاص پری او نور ضروري مواد د ایالت ته ورلېږل شوی دي. چې دا وخت په مختلفو سیمو کې پیزای سپری روانه هم ده. سبب بلوچستان ایالت کې د دغه کار نگرانی سرګی ملیشاز واکونه کوي. چې دغه سرګی ملیشاز واکونه د یو ویان په وینا ستردم ګړی پوري په زرونه کړم ځکه باندې پیزای سپری لاري په لوی کچه سره دغه اپتیم لخان د بینه وړي دي. دغه اپتیم لخان ول عمل کم ځانونه روان دي. تر اوسه کمې حکومتي ادارې دغه عدد شمار نه دي جاری کړي. خو د مقامي زمیندارانو په اندازو سره دا وخت د عربون روپو ځانونه ودی ته اوښتي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
فرانډیکو واس یو اداریا، دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای.
امریکای د ایران په حکومت د تیرو دوه کالو راسي د زیات نه زیات فشار اچولو مهم شروع کړي وي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په دې باب لخپل یو وینا کې ویلي دي چې امریکای د ایران خلاف دا عمل د ایران د مشرانو دې ته د جوړولو لپاره شروع کړي وي چې دوی ایران د بین الاقوامي معیار مطابق پروغ لار روان کړي. د ایران د حکومت دوران کاره او د ناخوخ جاری سرگرمو له سبب به په ایران د امریکای فشار جاری وي. د ایران په ګډوډو کارونو کې د فوجي مقصدونو لپاره خلاته د سیارو لیږلو، اجرتي جنگي ګوندونو لا د مرستو ورکولو، په سمندر کې د امریکای سمندري جازونو باندې د بیرو تراو تیرولو او د ایرانی اولس د حقونو وهلو کارونه شامل دي. د جون د اتم تاریخ نه د اسلامي جمهوریت ایران د سمندري جهادرانه د ادارو خلاف بندیزونه شروع شوه دي. دې بندیزونو شروع کېدون وړاندې امریکای جهادرانه کمپنو له موقع ورکا چې د جهادرانه نوري طریقې او ذریعے ولټي. د اسلامي جمهوریت ایران جهادرانه کمپنۍ او اداره د کال 2019 په دسمبر کې د لوی تباهۍ د وسلو یو ځین بل ځای ته د رسول په کار تور نکړی شوی دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې د امریکای لخوا په ایران د زبردست فشار یو غوښتنه داده چې د ایران حکومت د خپلو خلکو سره د عزت سلوک راواخلي. خاغلی پومپیو زیاته کا چې امریکای د ایران په 12 کسانو او ادارو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په دې کې یو تن د ایران موجوده وزیر داخله عبدالرضا رحمانی فاضلی هم دی. موږ سره په دې باندې د بندیزونو لګولو جواز شته دی او هغه دا چې عبدالرضا رحمانی فاضلی د کال 2019 په نومبر کې د ایران دننه د امنناکو مظاهره چیانو خلاف د ایران پولیس ته د زبردست طاقت د استعمالولو اختیار ورکړی وو او دین پس د دن اتر سره کمانډرانو یو شمیر ایرانیان قتل کړ. مونږ په دې فخر کوو چې مونږ ایران کې قتل شوو او خاموش کړی شوو خلکو سره د انصاف کې دوه اقدامات کړی دي. ایران د پاره د امریکای خصوصي استاد براین هوک خصوص د امریکای فارن پالیسی نومي مجلې سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې په نومبر کې ایرانی حکومت په خپلو خلکو ډېر ناروا ظلمونه کړی دي. حکومت د یو نیم زر نه زیات خلک وجلی دي او زرګونی جوبل کړی دي او د اتونا تر لسو زرو پورې کسانی بندیوان کړی دي. په نوو ظالمانه کارونو کې ککړو کسانو باندې د ویزی او مالی بندیزونه لګولې شوي دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو چې دوه کاله وړاندې د ایرانی حکومت خلاف د زیات نه زیات فشار اچولو د کوم مهم اعلان کړی و، اوس دغه هر څه صحیح او رښتیا ختلی دي. د ایرانی حکومت مشران باید چې زموږ د نیت په سنجیدګۍ شک ونکړي. امریکا د ایران خلکو سره ولاړه ده. څوک چې د زړه نه غواړي چې خپل ملک ایرانی اقتصادي لحاظ سره سوکاله شي، صفا ستره حکومت پکې قائم شي او چې خلکو ته زیاته ازادي اسلامي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0